تازه خبری پشتو با شماست.
مننه سحر جان، تاسو ستړي مې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د وخت په افغانستان کې د ماسپخیم څلور بجې سوې. د یو ساعت پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان در امین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په دې خبری ټولګه کې اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د بهرنی چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکا ته ځي. خو له دې هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د راکټ یو پرمختللی او غښتلی انجن وازمي. د پارلیس په ورلی هوایي ډګر څخه نن یک شنبه الوتنې بیرته عادي حالات وګرځېدې. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورني خبرونه محمد حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش پر ضد د ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته ولاړ. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمی اروی حکومت باید ژر تر ژره د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره مناسب کس وټاکي. او د ایرلند کرکټ ملي ټیم د ورځنیو لوبو دریمه لوبه له افغانستان څخه وګټله. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش پر ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. صلاح الدین ربانی نن یوې خبری ناستې ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سربېره ځینو چارواکو سره وګوري. دوی د سفر پر مهال به د داعش پر ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون سربېره د ملګرو ملتونو له عمومي منشي او یو شمېر امریکایي چارواکو او ځینو سناتورانو سره هم وکړم. که څه هم ښاغلی ربانی په دې اړه څه ونه ویل چې دغه ناسته کله ترسره کیږي، خو دی نن دغه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمی اروی حکومت باید ژر تر ژره د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره مناسب کس وټاکي. ښاغلی مسلمی ار چننې د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې د سولې د عالي شورا د مشر په ټاکل کېدو به د سولې بهیر ګړندی شي.
موږ هم غږ دا وکړو چې د سولې د عالي شورا لپاره یو مناسب رئیس حکومت پیدا کړي او د افغانستان د خلکو په اکثریت نظریاتو سیاسي قشر په تایید باندې او ملت ته وړاندې کړي تر څو د سولې پروسه لا ګړندۍ شي.
د مشرانو جرګې مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې وړاندې د افغانستان د ارګ مڼې ویلي و د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره د مناسب کس پر ټاکنې کار روان دی. د پیر سید احمد ګیلانی تر مړینې وروسته چې شاوخوا یو میاشت کېږي د سولې عالي شورا مشر نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي هند هڅه کوي چې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هوایی لارې فعال کړي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد قربان اقجو نن یوې خبري ناستې ته وویل چې په همدې موخه هند ته سفر کوي څو له نږدې له هندي چارواکو سره په دې مسلې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې میاشتې راهیسې پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي، خو افغان چارواکي وایي له دې مسلې ډېر تاوان د افغانستان په نسبت پاکستان ته رسېدلی دی. او وروستی کورنی خبر، د ایرلند د کرکټ ملي ټیم د ورځنیو لوبو درېیم لوبه له افغانستان څخه وګټله. افغانستان د نننۍ لوبې پچه یا ټاس وګټه او لومړی د بیټ کولو پریکړه وکړه. افغان ټیم د اتو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اورونو کې ایرلند ټیم ته د 215 شپېتو منډو هدف ورکړ. ایرلند لوبډلې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو وکړه شول چې په 34 ماور کې هدف پوره کړي. تر دې وړاندې افغانستان د ورځنیو لوبو دوه سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې وي. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
ترکیه وی امکان لري د دغه هیواد وزیران په جرمنی کې د ټول پښتنې په درشل کې بلا غونډه پلان کړي. په پام کې ده په ترکیه کې دغه ټول پښتنې چې لمخې شای د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه زیات سي یو میاشت وروسته وسی. د ترکیه د ولسمشر ویان ابراهیم کالین نن د سی ان ان له ترکیې څنګه سره په مرکه کې دغه څرګندونه کړي. په جرمنی کې د بلې غونډې پلانول شاید انقره او برلین ترمنځ کړکیچ زیات کړي. کالین پر جرمنی چارواکو انتقاد وکړ چې ولې په خپل خاوره کې د کوردستان د کارګر د ممنوع ګوند یا پی کی کی یوې مظاهرې ته اجازه ورکړې ده. شاوخوا ډیر زره کورت پلو مظاهره چیانو د جرمنی په فرانکفورت کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغې ټول پښتنې پر ضد مظاهره وکړه چې پر اساس یې ولسمشر ته پراخ صلاحیت ورکول کیږي. د مظاهرې برخوالی بیریوان بوزجالی رویټرز اجانس ته وویل.
Also erstens Freiheit für Öcalan.
Der Herr Samachi Mung der PKK Gund der Siasatwal Öcalan war Pasi der Maslumo Kurdan und Asadi Wadu. Albata Mung der Erdogan und der Röder der Tulpochtani Parzit Achpelagak Uchetawu und Sach Mukhalifat Jekau. Chipopam Kida, per April Miashti Wushi.
اوجلان د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو ګوند مشر دی چې په ترکیه کې بندي دی له جرمني او هالند سره د ترکیه ډیپلوماټیک اړیکې ورسته له هغې خړې پړې سوې چې دواړو هیوادونو د ترکیه وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې هلته د میشتو کوردانو غونډه ته وینا وکړي ترکیه چارواکي هڅه کوي هغې ټول پوښتنې ته چې راتلونکې میاشت په ترکیه کې کیږي په بهر کې هم د میشتو کوردانو ملاتړ جلب کړي د پاریس له اورلی هوایي ډګر څخه نن یکشنبه الوتنه بیرته عادي حالت ته وګرځېدې پرون د یو وسلول کس لخوا حمله هلته په امنیتي لحاظ په لوړه سطحه د اظهاراتو سبب سوه د فرانسې چارواکي وایي حمله کوونکي 9 کلن زید بن بلقاسم د یوې ښځینه سرتیري سره ته وسله ونیوله او ویلې چې غواړي د الله لپاره مړ سي حمله کوونکي وروسته د دوو نورو سرتیرو په ډزو ووژل سو د پاریس څارنوال فرانسوا مولن پرون ویل د حمله کوونکي درې خپلوان نیول سوي
D'après les premiers témoignages des militaires, il a déclaré, je cite,
دری کسان چې د بریت کوونکي پلار ورور او د ترزوی دی نیول شوی دی د بریت کوونکي د ترزوی چې شپږ دېرش کلن دی په خپله د پولیسو دفتر ته راغلی او ویلی دی چې یوه شپه مخکې یې له مشکوک کس سره کتلی دی
د فرانسې خبری اجنس په حواله د تروریزم ضد څیړونکو د بلقاسم پلار نن خوشی کړ خو د هغه ورور او د تره زوی لا هم په توقیف کې ساتلی دی تر حمله وروسته له اورلی هوایي ډګره الوتنې د څو ساعتونو لپاره وځنډېدې د شمالي کوریا دولتي رسنوی راپور ورکړی چې دغه هیواد راکټ یو پرمختللی او غښتلی انجن وازمویه د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون دا د خپل هیواد د توغندیو په صنعت کې یو نوی پایل بللی دی د شمالي کوریا لخوا نن د دې ازموینې اعلان په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پیکینګ کې له چارواکو سره په کتنه بوخت دی د شمالي کوریا پر دولتي ټلویزیون د دې ازموینې اعلان نن یکشنبه وسو
یوه بله معجزه وشوه زموږ دفاعي ساینس پوهان او تخنیکاران وتوانېدل داسې یو انجن ډیزاین او جوړ کړي چې په لوړه کچه د باور وړ دی
د شمالي کوریا دولتي اژانس راپور ورکړی چې د دغه هیواد رهبر د راکټ د دغه انجن د ازموینې څارنه کوله تر دې ازموینې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خبرداری ورکړی و چې سیمه ییز کړکیچ خطرناک حد ته رسېدلی دی متخصصان وایي دا به شایي د لرې واټنه میزایلو لپاره د یو ډول نوي انجن ازموینه وي او د مسکو شار چارواکو د اداري فساد ضد یوې مظاهرې ته چې د سیاسي مشر الکسی ناوالنی لخوا پلان سوې به اجازه ورنه کړه په هغه بیان کې چې ناوالنی نن یکشنبه پر خپل ویبسایټ خپور کړی د شار یو مقام ویلي دغه پلان سوې لاریون د ټرافیک جریان ته خنډ پېښوي ملکیتونه زیانمنوي او د ځایي اوسیدونکو حقونه تر پښو لاندې کوي انټرپاکس خبري اجانس د مسکو د یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي ولادیمیر چرنیکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه لاریون ته د اجازه نه ورکولو فیصله نهایي ده وسم سهارګل امیرزای د حواله حال سره
سلام دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینولوی ولایتونو د هوا د حرارت وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده په کابل کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه به ولس وی ټیټه به څلور په هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه به 22 وی ټیټه به اته په کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخه لوړ درجه به 23 وی ټیټه به نه په غزنی کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه صفر په بامیان کې به اسمان وریځ وي د تودوخه لوړ درجه به 1 ټیټه به منفي 14 په مزار شریف کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخه لوړ درجه به 19 ټیټه به نه په جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه به 23 ټیټه به 12 په بدخشان کې به اسمان وریځ وي د تودوخه لوړ درجه به 1 ټیټه به منفي 11 او په ګردیز کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه به 10 ټیټه به 0 ښه وخت
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته ولاړ
غرض اشتراک در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش و ایالات متحده امریکا سفر دارند
افغان حکومت چمتووالی ښودلی چې له روسیې سره په ګډه په افغانستان کې دننه د روسیې هلیکوپټرو د ترمیم یو ورکشاپ جوړ کړي.
پدې خبرې شوی دی چې د ورکشاپ افغانستان کې جوړ شي، البته پانګونه به د افغانستان د دولت او د افغانستان د خصوصي سکتور ولې تخنیکی همکاري هغه به د روسیې د کمپنۍ.
د بدخشان ولایت پولیسو وایي د واورو ورېدلو د مخالفانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو مخه نیولې ده. کتر پیر سره ملتیا وکړي د او یو شمیر نور موضوعات به د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته ولاړ. صلاح الدین رباني نن د خبري ناستې پر مهال وویل چې د دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون تر څنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د امریکا د متحده ایالاتونو له یو شمېر لوړ پوړیو چارواکو سره هم لیدو کاته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي تر هغې چې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې عملي ګامونه پورته نسي دا ډول ناستې به کومه خاصه نتیجه ورنه کړي. نور حل د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ناسته کې د ګډون تر څنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي او یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. صلاح الدین رباني د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته ویل چې امریکا ته د سفر پر مهال به د دغه هیواد د بهرنیو او دفاع وزیرانو او د کانګرس له یو شمېر غړو سره هم ناستې ولري. د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته سفر لرم. د دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون تر څنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو او د دغه هیواد د کانګرس له غړو سره هم لیده کاته ولرم. خغلی ربانی ویل چې د افغانستان لپاره ستره ننګونه تروریستي فعالیتونه او تروریستان دي چې ځالې له افغانستان څخه بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون څه موده وړاندې ویلیو چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره یې د مقدماتي پلان طرحه سپینې ماڼۍ ته سپارلې ده. د پینټاګون ویان تورن جیف ډیویس ویلیو چې دا پلان یو پراخ چوکاټ لري چې نه یوازې په عراق او سوریه کې بلکې د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه کوي. په همدې حال کې د یو شمېر راپورونو له مخې په دې وروستیو کې تر ختیځو ولایتونو وروسته داعش فعالیتونو د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم زور اخیستی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. په دغو راپورونو کې راغلي چې داعش ډله اوسمهال د یو شمېر شمالي ولایتونو په ځینو سیمو کې د جلب او جذب په حال کې دي او غواړي چې د راتلونکي پسرلي لپاره ځانونه تروریستي فعالیتونو ته چمتو کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د داشن غونډو او کنفرانسونو په عملي اقدام ټینګار کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي نادر خان کټواسی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان سره په پوځي برخه کې مرستې وکړي تر څو د داعش په وړاندې مبارزه نتیجه ورکړي.
دغه ناست یوازې تر خبرو پورې محدوده پاتې چې خبرې وشي ولاړ شي او بیا په ځای باندې پاتې وي مقابل کې نړیوال په عملی ډول باندې ګامونه واخلي. مثلا د افغانستان سره باید د فوجي اقتصادي مرستې وکړي چې افغانستان وکولای شي د دغه پدیدې په مقابل کې ټینګ ودرېږي او د دې په له منځه وړلو کې هڅې وکړي وتوانېږي یو توان پیدا کړي.
خغله کټوازی وای تر کومه چې د نړۍ هیوادونه په رښتینه عملی توګه د داعش او نورو تروریستي ډلو د منځوړلو لپاره ګامونه ونخلي د داعش په وړاندې مبارزه نتیجه نه ورکوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
افغان حکومت چمتووالی ښودلی چې له روسیې سره په ګډه په افغانستان کې دننه د روسیې هلیکوپټرو د ترمیم یو ورکشاپ جوړ کړي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې مسکو ته د ولسمشر د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر د سفر پر مهال په دې اړه خبرې او موافقه سوې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا تاییدوي چې د ملي امنیت سلاکار مسکو ته د سفر پر مهال له روسي چارواکو سره په کتنو کې په افغانستان کې دننه د روسي هلیکپټرو د ترمیم د ګډ ورکشاپ له جوړېدو سره موافقه کړې. انټرفاکس خبري اژانس د افغان حکومت د یو مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې کابل د داسې یو ورکشاپ له جوړېدو سره موافقه کړې او د روسي هلیکپټرو د جوړولو د کمپنیو پلان ته انتظار کوي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دا ورکشاپ به د افغانستان حکومت جوړوي، خو دی وایي چې د روسي هلیکپټرو کمپنۍ به یې تخنیکي چارې ترسره کوي.
موږ د افغانستان د پاوز په لیکو کې لسګونه روسي تیاری کارو، څه لوجستیکي او څه جنګي. د دوی د ترمیم لپاره هو په دې ملاقات کې چې ښاغلی اکمر له خپل روسي سیال سره درلود، پر دې خبرې شوې دي چې کې ورکشاپ افغانستان کې جوړ شي. البته پانګونه به د افغانستان د دولت او د افغانستان د خصوصي سکتور وي، ولې تخنیکي همکاري چې مثلا د جواز او لایسنس ورکول دي هغه به د روسیې د کمپنۍ وي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د جمعې په ورځ په مسکو کې له خپل روس سیال نیکولای پاتروشف او نورو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د کابل او مسکو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. خغلی غورزنګ وایي د ملي امنیت د سلاکار له سفر مخکې د افغانستان د دفاع وزارت پلاو روسیې ته سفر کړی او په دې اړه یې له روسي چارواکو سره مفصل تخنیکي بحثونه کړي دي.
مخکې د دې سفر څخه هم د افغانستان د دفاع وزارت تخنیکي هیئتونه روسیې ته تللي وو او په جزئیاتو هلته په دې بحث شوی. دا بحث هغه بحثونو ادامه وه. طبعا موږ د خپلو هغو تجهیزاتو د ترمیم لپاره چې روسي سخت لري دغسې ورکشاپ ته ضرورت لرو او په دې ملاقات کې هم پرې باندې خبرې شوي دي.
په پخوانیو رژیمونو کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو د بګرام په هوایي اډه کې د روسي وسلو او تجهیزاتو د ترمیم یو لوی ورکشاپ درلود، خو د شوروي اتحاد له پرزیدو لنډه موده وروسته چې د افغانستان حکومت هم د مجاهدینو لخوا نسکور شو، د افغانستان پاوز له خپلو ټولو امکاناتو او تجهیزاتو سره له منځه ولاړ. پر 2000 لومړی کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان پاوز تر ډېره په امریکایي وسلو سنبال شو، خو روسي هلیکوپټر او کلاشنکوف لا هم په تیرو 15 کلونو کې د افغان پاوز د تجهیزاتو مهمه برخه پاتې شوه. په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو وویل افغان پاوز ته به د M-18 روسي هلیکوپټرو پر ځای چې د پیرلو لګښت امریکا او ناټو ورکاوه امریکایي هلیکوپټر ورکړي. خاغلی اتمر له انټرفاکس خبری اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې افغان حکومت د یو هیواد پر ځای د بل هیواد تجهیزات غوره نه غني، بلکې غواړي هم له امریکایي هلیکوپټرو او هم له روسي اغو کار واخلي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې ځینې سیمې چارواکي وایي دولتي ځواکونه په روان ژمي کې ونتوانېدل چې مخالفین مات کړي، خو د پوځي چارو ځینې شنونکي دا ډول څرګندونې غیر منطقي ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم سږ ژمی افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو ښه موقع وه، خو په شمال ختیځو ولایتونو کې ځینې سیمه ییز مسؤلین وایي چې وسلوال مخالفین په دغه موسم کې په بشپړه توګه ونه ځپل شول. د بدخشان ولایت امنیه قماندان غلام سخی غفوري وایي ټاکل شوی د مخالفینو د ځپلو لپاره د دغه ولایت د وردوج او یمګان په ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شي، خو د واورو د ورېدو او یخنۍ له امله وځنډېدل. خاغلی غفوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات به ډیر ژر پیل او د وردوج او یمګان ولسوالۍ به د حکومت لاس ته ورشي.
رواني یخنۍ او د واورې ورېدلو د عملیاتو د پرمختګ مخه نیولې ده. موږ په ژمي کې ورته عملیات لرل، خو د واورې د ورېدلو له امله ونتوانېدو چې په عملیاتو کې ښه بریالیتوب ولرو. زموږ ویره په دې کې ده چې که عملیات وکړو او د ژمنیو عملیاتو په څیر لاسته راوړنې ونه لرو، موږ هڅه کوو چې زیاتې ستونزې پیښې نه شي.
خو آیا د هوا سړخت د پوځي عملیاتو مخه نیسي؟ د پوځي چارو پوه جاوید کوهستانی په اړه وایي
دا ډیره غیر منطقي ده چې ووایي ډیرو اورښتونو او واورو زموږ د عملیاتو مخه ونیوله، حال دا چې د واورو اورښت کولی شي د طالبانو فعالیتونه کمزوري کړي او د ځمکې او هوا له لارې ښه وپیژندل شي.
بدخشان ولایت د هیواد په شمال ختیځ کې پروت دی او له چین، پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري. د دغه ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې د یمګان او وردج ولسوالۍ له دوو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې دي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری آزادی راډیو ته وویل د افغان طالبانو ترڅنګ بهرني تورریستان هم په دغو ولسوالیو کې موجود دي او حکومت پر ځپلو بریالی شوی نه دی. وسلوال مخالفین ویلی چې سربیره پر دغو ولسوالیو دوی د بدخشان ولایت د جرم، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې هم فعال دي. بلخوا د کندوز او بغلان له ولایتونو څخه را رسیدلي خبرونه وایي چې طالبان په ژمي کې په دغو ولایتونو کې ځپل شوي نه دي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی آزادی راډیو ته وویل یوازې مرکز او د ولسوالیو مرکزونه د دولت په واک کې دي او د ده په خبره طالبان د دغه ولایت پر 50% خاوره واکمن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په روان ژمي کې امنیتي ځواکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات کړي او ډیر ژر به په بدخشان ولایت کې هم ستر عملیات پیل شي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل
پلان داریم و تصمیم گرفته شده.
پلان لرو او تصمیم نیول شوی په هغه ځینو کې چې ګواښ پورته او دښمن پکې موجود دی هغه به له دښمن څخه پاک شي.
ښاغلی وزیری وایي د هیواد په ځینو سیمو کې د هوا سړښت د عملیاتو د سستۍ لامل شوی خو د ده په خبره د داعش د ډلې په ګډون یې مخالفینو ته تلفات اړولی دي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
افغان چارواکي وایي چې له مستهلک څخه د ملاتړ د قانون په نافذېدو سره به تر ډیره د موادو د کیفیت په اړه شکایتونه له منځه ولاړ سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د قانون څلور میاشتې وړاندې وروستی شوی خو د تر راتلونکو لسو ورځو به اجرایي بڼه غوره کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د وري میاشتې له اتمې نیټې له مستهلکینو یا مصرف کوونکو څخه د ملاتړ وروستی شوی قانون د اجرا وړ دی. د یاد وزارت د سوداګریزو چارو مرستیال محمد قربان حقجو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مستهلکینو د حقونو د نړیوالې ورځې نمانځ غونډې ته په خبرو کې وویل چې د دې قانون له پلي کېدو سره به په بازارونو کې څارنه ډېره او باکیفیته سوداګري به پراختیا ومومي.
کالاها و خدماتی که برای مردم آسیب میرسانند.
دی وی دلتا سوداگری است که او یا ځینې خدمات خلکو ته زیان رسوي او یا دا چې غیر سالم رقابت موجود ده. خو په وړاندې کومه اداره نه وه چې دا ټول کارونه وڅاري. قانون عملی او سرغړونکي جریمه کړي. خو له نیکه مرغه نن موږ د دې قانون شاهدان یو. نوموړی وایي د دې قانون له مخې له بهره واردېدونکي او یا په هیواد کې تولیدونکي ټول توکي څارل کیږي او د مصرف کوونکو شکایت به هم په وخت رسیدنه وشي. دا قانون د لړم د میاشتې په 15 نیټه په څلور فصلو نو 500 مادو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا توشي شوی دی. د سوداګرۍ وزارت وایي دا اقدام د افغانستان په بازارونو کې د بې کیفیت او تاریخ تیر توکو په سوداګرۍ کې د سالم رقابت د رامنځته کېدو چاپیریال او روغتیا ساتنې پر وړاندې مهم و چې ورسره به تر ډیره د مصرف کوونکو حقوق خوندي شي. دا وزارت وایي چې د یاد قانون د پلي کېدو په هدف به له بېلابېلو وزارتونو څخه یو ګډ کمیسیون هم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي او اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې تر ډیره خلک د پیر او پلور پر مهال له خپلو حقونو څخه نه دی خبر. له دې ډلې یې محمد سرور وایي چې د قانون له نافذېدو سره باید خلکو ته هم عامه پوهاوی ورکړل شي چې له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې شکایت کولی شي. دی وایي موږ نه یوازې د قانون موجودیت اړتیا ګڼو بلکې په کتاب کې د هغو شتون هم زموږ درد نشي دوا کولی. اړتیا د دې ده چې قانون عملي شي او ټولې اړوندې ادارې د هغې په پیاوړتیا کار وکړي. زه په دې باور یم چې که قانون نه وي زیات خلک له خپلو مهمو حقونو څخه بې برخې کیږي. په داسې حال کې چې دوی د اخیستونکو توکو په اړه د معلوماتو د لرلو حق لري. د مستهلکینو ورځ له 1993 کال راهیسې په بېلابېلو هېوادونو کې نمانځل کیږي خو د مستهلکینو څخه د ملاتړ د ادارې په باور په افغانستان کې دا لومړی ځل دی چې ورځ یې نمانځل کیږي او یا ورته د ځانګړي شوي قانون پر اجرا ټینګار کیږي. ښاغلی سرور وایي په ټوله کې د مستهلکینو یا مصرف کوونکو حقونو ته پاملرنه د اقتصاد بازار غني کوي او سوداګري د نظم، شفافیت او سلامتیا په لوري بیایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند والی وای ډیر ژر به په دغه ولایت کې لوی پوځي عملیات پیل کړي او له لاسه وتلې سیمه به بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تاهی له هلمند څخه راکوي.
د هلمند والی وای د کوکنارو پراخه کروندې، د نشي توکو قاچاقبر او د پاکستان او ایران سره د هلمند په زرګونو کیلومتره پرانستې پوله د نامنیو لوی عمل دی. حیات الله حیات چې په یو سیمینار کې خبرې کول ویل ژمه د نورو ځواکونو د بیا روزنې او تجهیز تر څنګ د سرحدي پولیسو پر روزنه تیر کړي چې د ایران او پاکستان سره د دې ولایت پراخه پرانستې پوله خوندي کړي. حیات الله حیات د غسیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکړ چې په تیرې و کال کې د افغان ځواکونو څخه وسلوالو ته پاتې شوي دي.
په هلمند کې د دښمن لپاره چې کوم عوایل یا د مخالفینو لاس ته راځي هغه یوازې هلمند، ټول افغانستان د عوایل د دښمن سره مساوي ده. کاغه د کوکنارو د کښت نه دي، کاغه د مواد مخدر د قاچاقو نه دي، او کاغه د کوم د ملي شتمنیو معادن او قانون نه دي. هغه پیسې چې دو لاسته راوړي هغه نه یوازې دا چې دښمن په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې خپل جنګي ماشین د هلمند په پیسو باندې چلي. د منګه لوی سرحد د دوه هیوادونو سره او هغه داسې سرحد یا د ډیورنډ خط چې په دغه تیرو پنځلسو کالو کې هغې ته توجه د امن کولو دپاره نه ده شوي.
ولی پر پخوانیو نظامی او ملکی مسلو نیوکه وکړه. وی ویل د پاکستان سره پر ګډه پوله د سرحدي پولیسو دپاره تاسیسات نه دي جوړ سوي، د کوکنارو دپاره مناسب بدیل نه دی موندل سوی، او د حکومتدارۍ پر اساساتو څنګه چې ښایي کار نه دی سوی. والی د هغه خلکو څخه بخښنه وغوښتل چې میاشتې کېږي د نامنوی له امله د خپلو کورونو څخه لرې دي او بدې ورځې تېروي. ده وویل خلکو امنیت غوښتی خو موږ یې توان نه درلودی.
یوه بله لویه ستونزه د دې نامنیو دا ده چې متاسفانه هلمند ته چې څنګه لازم ده په نظامي برخه کې په تېرو کلو کې توجه نه ده شوې، او هغه هم د نظامي برخې د رغونې په اړوند باندې. د نظامي برخې په چوکاټ کې د صادقو او رښتینو بچانو د ګمارنې په اړوند باندې، او د نظامي برخې په چوکاټ کې په حساب ورکونه باندې. که زه یو مثال درکړم، کله چې موږ مرکزي حکومت نه غواړو چې تاسو په هلمند کې د پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ تجهیزات نه لرو، سلام نه لرو، مرمۍ نه لرو، په مرکز کې هغه اسناد چې په وزارت کې پراته دي موږ 3.5% اکمال یو. ولې دلته چې عمل ته راشي موږ چې خپلې څېړنې وکړې موږ 9% په پولیسو کې دلته اکمال یو، 9%.
د هلمند چارواکي په داسې حال کې د لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو په خاطر د عملیاتو ژمنې کوي چې لاله وړاندې په نډالي کې عملیات پیل سوي دي، او د ولسوالۍ تر مرکز پورې لار هم پرانیستې ده. او ګڼې سیمې د وسلوالو څخه نیول سوي دي، خو بې ځایه سوي کورنۍ د لویو عملیاتو د پیل انتظار باسي چې ویل کېږي بله میاشت به پیل کېږي. د هلمند شپږ ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، او نورې د ګریشک او نډالي پرته په معاصره حالت کې دي چې د حکومتي مسؤلینو په خبره ژر به د وسلوالو له ولکې وایستل سي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ ځوان ورزشکاران له افغان حکومت غواړي چې د دوی لپاره په خپلو سیمو کې د لوبو او سپورت زمینې برابرې کړي. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ځوانان وایي چې د کرکټ له لوبې سره مینه لري او په وزګار وختونو کې تمرینونه کوي، خو د سپورت میدانونه او نور تخنیکی وسایل نه لري. دوی یاد سرګندونې د یکشنبې په ورځ د کرکټ د لسو ټیمونو ترمنځ د هغو سیالیو په پای کې ازادۍ راډیو ته وکړي چې له 15 ورځو راهیسې د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ د سور کښ په نوم د یو لوی کلي سره نږدې د غرونو په لمن کې جوړ شوی و. د ټورنمنټ مالي او تخنیکي چارې چې په سویل خطي زون کې د ورزش او ځوانانو د پرمختیایي سازمان پر غاړه وي، د یاد سازمان مشر یونس آهنګر د کرکټ د دې سیالیو په باب وویل:
ټورنمنټ د سپیر په ولسوالۍ کې د سور کښ په کلي کې نیولی وو، او انشاءالله چې په راتلونکي نورو وختونو کې به موږ همدغه پروګرامونه په ټولو بخشونو کې، هم په کرکټ کې، په فوټبال کې، په کراته کې، په خوست ټولو ولسوالیو ته وغځوو.
د خوست د لرو پرتو سیمو ځوان ورزشکاران کله یې خو دا ډول پروګرامونه ګټور بولي، بل لوري ته د افغان حکومت غوښتنه کوي چې دوی لپاره د په اطرافي سیمو کې ورزشي میدانونه جوړ شي. په سپیرې ولسوالۍ کې د کرکټ د سیالیو یو تن لوبغاړی وایي:
زه د مرالی طوفان ټیم کپتان او موږ ډېر زړه خوښ کې چې موږ ته داسې ټورنمنټ جوړ کړی دی. موږ ته د میدان جوړ شي، موږ میدان نشتن دی، موږ سره همکاري نه شوي د ورزش په اکلا.
یو بل تن ورزشکار هم خپلې غوښتنې په دې ډول وړاندې کوي:
نوم یې نعمت لاړنګ دی، فوټبال ټیم لوبغاړی یم. موږ خلک د کرکټ ډېره علاقه مند دي او کرکټ سره ډېره مینه لري. پاینده که موږ غواړو چې موږ ته یې خپل میدان جوړ کړي، دا میدان چې څه خپله وینې، داسې هغه میدان نه دی، ګزاري میدان دی. د کرکټ چې کوم تخنیکي وسایل دي هغه مرسته سره وکړي.
په خوست کې د کرکټ فدراسیون مشر سید عالم یاد سیالۍ لیدې کبله ګټورې او با اهمیته وښوده چې د خوست د یوې لرې پرتې سیمې ځوانو استعدادونو تبارز ته پکې زمینه برابره شوه.
هدف دا و چې د ولسوالیو کوم پاتې کسان چې دي استعداد ولري، دوی نشي کولای چې معلوم شي، نو دې په خاطر دا ولسوالۍ ټورنمنټ په لاره اچولو واقعي چې ډېر استعدادونه شته په ولسوالیو کې، او موږ کوشش به دا وي چې نور ټورنمنټونه هم دغه شی په لاره واچوو تر څو نور هم استعدادونه منځته راشي.
دی یادونه ورده په خوست کې دا مهال په لسګونو سره ځوانان رزمي او غیر رزمي ورزشونه کوي چې د کتونکو په وینا د ورزشي لوبغالو، سپورتي وسایلو او مسلکي روزونکو کمښت د ډیر پرمختګ مخه نیولې ده.
دا مهال په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې سوې. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه له سالم احمد سالی څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د داعش پر ضد په ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته سفر کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وایي حکومت باید ژر تر ژره د سولې عالي شورا د مشرۍ لپاره مناسب کس وټاکي. د ایرلاین د کرکټ ملي ټیم د یو ورځنیو لوبو دریمه لوبه له افغانستان څخه وګټله. افغانستان تیرې دوې لوبې ګټلې دي. ترکیه وایي امکان لري د دغه هیواد وزیران په جرمني کې د ټول پښتنې په درشل کې بله غونډه پلان کړي. په پام کې ده په ترکیه کې دغه ټول پښتنه چې له مخې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتیږي یوه میاشت وروسته وسی. د پاریس له اورلی هوایي ډګر څخه نن یکشنبه الوتنې بیرته عادي حالت ته وګرځېدې. پرون د یوه وسلوال کس لخوا حمله هلته په امنیتي لحاظ په لوړه سطحه د احضاراتو سبب سوه. د شمالي کوریا دولتي رسنوي راپور ورکړی چې دغه هیواد د راکټ یو پرمختللی او غښتلی انجن وازمویا. او د مسکو ښار چارواکو د اداري فساد ضد یوې مظاهرې ته چې د سیاسي مشر الکسی ناوالنی لخوا پلان شوې وه اجازه ورنه کړه.
اوس هم سهرګل امیرزای سپورتي خبرونه وروي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل دریمه 500 ورځ سیالۍ کې له ایرلند لوبډلې ماته ومنله. افغانستان په دغو سیالیو کې لومړی توپخانه پیل کړه او ایرلند لوبډلې ته په 500 ورنو کې د ټول بوغاړو په سوځېدو 215 منډې هدف وټاکه. چې ایرلند لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځېدو ټاکلی هدف پوره او لوبه یې وګټله. افغانستان تر اوسه په روان سیریز کې له ایرلند لوبډلې درې شلوره او 250 ورځ سیالۍ ګټلې چې بل 500 ورځ سیالۍ به یې د را روانې چهارشنبه په ورځ ترسره شي. د مزار ستوري په نامه د نجونو د فوټبال لوبډلې د بلخ د خزینه فوټبال په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د مارچ په اتمه د نجونو د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې چې نن پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په وروستۍ ورځ د امپراتور او د مزار ستوري لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووتې او د مزار ستوري لوبډلې وکړه شول چې د امپراتور لوبډلې ته 2-1 پر وړاندې ماته ورکړي. د دغو سیالیو هدف د نجونو د فوټبال پرمختګ یاد شوی. او د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډله نن قرغزستان ته د دغه هیواد له لوبډلې سره د سیالیو په هدف قرغزستان ته ولاړه. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به د قرغزستان له 5 لوبډلو سره سیالي ترسره کړي او په خبره یې چې دغه سیالۍ نن پیل شوې. په دغو سیالیو کې د افغانستان 9 لوبغاړو، یو روزونکی او یو هیئت ګډون کړی دی.
د کندوز دولتي شورا یو شمیر غړي وايي په دې وروستیو کې د 500 میلیونو افغانۍ په ارزښت 9 به ښوونځي ترمیم او بیا رغول سوي دي. دوی د کارونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز ولایتي شورا په دې ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د بیا رغونې کار څخه راضي نه دي. د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د یو شمېر ښوونځیو د بیا رغونې بهیر کار بې کیفیته بولي او وایي ولایتي شورا باید له دې بهیر څخه نظارت کړی وای، خو د پوهنې ریاست پرته له دې چې دوی په جریان کې پرېږدي دغه ښوونځي پرانیستلي دي. د ولایتي شورا یو تن غړي صفي الله امیری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دونی ما پیش ما شخصا خود ما بودم با یک وکیل عبدالبصیر قادری بود در این بخش معرف حیات بودم.
موږ مسئولیت لرو چې د پوهنې ریاست له کارونو څخه لیدنه وکړو، خو د پوهنې ریاست چارواکو پرته له دې چې موږ خبر کړي ښوونځي بیا رغولي او پرانیستي دي، او موږ د حضرت علي شیرخان او فاطمة الزهرا ښوونځیو څخه لیدنه وکړه، خو دغه ښوونځي په اساسي ډول نه دي رغول شوي او په کارونو کې ډېرې نیمګړتیاوې لیدل کېږي.
اگر براتان بگم که هیچ بارسازی صورت نگرفته یا هم شاید مبالغه نباشه.
ښاغلی امیری زیاتوي چې تر اوسه څو ورځې د دغو ښوونځیو له پرانیستلو څخه تیریږي، خو هغه ځایونه چې ترمیم شوي دي بیرته د تخریب په حال کې دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا منشي زرګل عالمي هم وایي چې د ښوونځیو د بیا رغونې او ترمیم په نوم په دې ولایت کې ډېرې پیسې لګول شوي دي، خو ښوونځي په اساسي ډول نه دي رغول شوي.
او چیزی که تا فرگوشاهی با پیسې بسیار گزافی آمده بود در ورق،
دغه ښوونځي د ژمنې سره سم د قرارداد کوونکي لخوا نه دي رغول شوي او ډېرې برخې د بیا ړنګېدو په حال کې دي. موږ په دې فکر کې وو چې دغه ښوونځي به په اساسي او معیاري ډول بیرته ورغول شي، خو بدبختانه دغه ښوونځي ډېر په ټیټ کیفیت ترمیم او بیا رغول شوي دي او ترمیم شوي ځایونه یې بیرته د ورانېدو په حال کې.
سه ماه پخانه شده در حال غلطیدن هستند، پایینهایش هم همچنین بالاهایش هم همچنین.
بلخوا د کندز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی وایي چې قراردادي شرکت دوی ته د شپږ میاشت لپاره ضمانت ورکړی، همدارنګ یو مقدار روپۍ له دوی سره د تضمین په ډول پرېښي دي، او که چیرې د ښوونځیو د بیا رغونې کار د قناعت وړ نه وي نو دوی دغه پیسې بیرته شرکت ته نه ورکوي.
در هر جایی که کار بود چې اشتباه می باشه ایتو نیست که خدا نخواسته مرا ما در چشم کسی خواب زده باشیم. ما انجینر
په هر ځای کې په کارونو کې ځینې ستونزې او نیمګړتیاوې وي، که د ښوونځیو په کارونو کې موږ نیمګړتیاوې وګورو هغه بیرته په قراردادي شرکت باندې رغوو، ځکه موږ روپۍ ورکړي دي. او زه تاسو ته ډاډ درکوم که چیرې قراردادي شرکت د خپل کارونه په ښه توګه ترسره نه کړي نو موږ هغوی ته پیسې نه ورکوو. د کندز د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د دې ولایت په کچه د 9 سبابو ښوونځیو ودانۍ چې د جګړو پر مهال زیانمنې شوې وې بیرته بیا رغول شوې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې له جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره د ترکیې لانجه روانه ده، د ترکیې یو لوړ پوړی چارواکي تر ټول پوښتنې مخکې په جرمني کې د ترکیې د حکومت د وزیرانو لپاره د یوې بلې احتمالي غونډې د تنظیمولو خبر ورکوي. پر جرمني د ترکیې د انتقادونو په ترڅ کې د ترکیې د ولسمشر ویان دا هیواد یو ځل بیا د دوی په وینا د ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ترکیې د ولسمشر ویان ابراهیم کلن د یکشنبې په ورځ د ترکیې له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل په ترکیه کې د اپریل په 14مه د ریفرندم له ترسره کېدو مخکې ښایي په جرمني کې د ترکیې د وزیرانو لپاره یوه بله غونډه تنظیم شي. دغه اقدام به د انقرې او برلین ترمنځ کړکېچ لا زیات کړي. کلن مخکې پر جرمني انتقاد کړی و چې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی ته چې په ترکیه کې غیر قانوني اعلان شوی اجازه ورکړي چې په جرمني کې لاریونونه ترسره کړي. د شنبې په ورځ په فرانکفورت ښار کې په یوه لاریون کې شاوخوا 10,000 کردانو ګډون کړی و او د هغه ریفرندوم په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه تر ډیره زیاتوي. د مظاهرې یوې برخه وال بیروان بوزجالی رویترز آژانس ته وویل:
تر هر څه مخکې موږ د پی کی کی ګوند د سیاستوال او جلان ورپسې د مظلومو کردانو ازادي غواړو. البته موږ د اردوغان او دغه د ټول پښتنې پر ضد خپل غږ اوچتوو او سخت مخالفت یې کوو چې په پام کې ده په اپریل میاشت کې وشي.
د ترکیې د ولسمشر ویان دغه راز جرمني په امریکا کې میشت د ترکیې د هغه جلاوطنه مذهبي مشر د شبکې په ملاتړ تورنه کړه چې انقره د تیر کال په جولای میاشت کې د ناکامې پوځي کودتا اصلي طرح او تنظیمونکي بولي. کلین ابراهیم وویل د جرمنی د بهرنیو استخباراتو د ادارې د مشر برونو کاهل وروستۍ څرګندونې د دې یو بل ثبوت دی چې جرمني د فیتو په نوم د فتح الله ګولن د شبکې چې انقره یې تر روسي ډله بولي ملاتړ کوي. کاهل له جرمني دیر شپیګل مجلې سره په یوه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوه ویلي چې انقرې ونه شو کړی چې په پوځي ناکامه کودتا کې د ګولن د لاس لرلو په اړه دوی ته کره شواهد وړاندې کړي، خو د ترکیې د ولسمشر ویان زیاته کړه چې دا د هغو اسنادو او شواهدو د بې اعتباره کولو یوه هڅه ده چې دوی جرمني ته د ګولن د شبکې په اړه ورکړې دي. له جرمني او هالند سره د ترکیې ډیپلوماتیکې لفظي شخړې وروسته له هغې راپورته شو چې دواړو هیوادونو ترک وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې له هیواده بهر ترکانو ته په غونډو کې ویناوې وکړي او دلیل هم امنیتي اندېښنې یادې کړې دي. د ترکیې ولسمشر د جرمني کړو وړو نازیانو ته ورته بللي او په بوسنیا کې د 1995 کال د سربرینیڅا د ډلې وژنې ملامتي پر هالند اچولې ده. ترکیه دغه راز د مارچ په 18 ګواښ وکړ چې 15,000 کډوال به پریږدي چې اروپایي اتحادیې ته ننوځي او هم د هغه تړون د لغوه کېدو خبرداری ورکړ چې تیر کال له بروکسل سره د دغه اتحادیې غړو هیوادونو ته د کډوالو د مخنیوي په هدف لاسلیک کړی دی. په جرمني کې د ترک ټبرو شمیر له 3 میلیونه اوړي چې تقریبا نیمایي د ترکیې په ریفرندوم کې د ګډون مستحق دي. د ترکیې ولسمشر دی وینا چې په اروپا کې له میشتو ترکانو یې غوښتي دي چې د ده په وینا د بې عدالتیو په ځواب کې د لږ تر لږه 15 اولادونه ولري. د جرمني ملت پال چې د دوه ګوني تابعیت د له منځه وړلو غوښتونکي دي لا په غوسه کړي دي.
اوس هم واره رسیدلې دوره کو عزیزانو اونیس پروګرام ته چې امان امیرزی چمتو کړی په دې هله چې تاسو کوم رک عزیز پکې پیدا سي.
دوره کو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا امنیت سه ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په خپل پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغا ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اړه معلومات لري. راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000242211241 یاو پینځه. تاسو موږ اغله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي رادیو .org او یا هم ازادي رادیو .com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در وړاندې کړم په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات لري. یو ګران ورور له زابله چې محمد ابراهیم دی تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د خدای داد په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زه مزابل ولایت محمد ابراهیم خبره کوم د خدای داد په نامه زما یو سړی دلته په زابل ولایت کې ما ته معلوم ده بس د پلار نوم یې شاه محمد ده د ورور نوم یې بس محمد ده ولایت بلخشان ده د فارسي زبانه پښتو نه ده زده ډېره وخته یو دوه کاله خو زه خبر یم زه یې دلې ده په زابل کې زه په پاک لزه معلومات لرم که څوک د په اړه معلومات غواړي د 0 5 5 5 5 نمبر زما سره تماس ونیسي زه به معلومات ورکړم 0 5 بیا یې تکراروم 0 5 5 5 5 5 د ولایت زابل ما نوم محمد ابراهیم ده خدای دې په نامه معلومات زه لرم خدای سلام
بل ګران ورور له روزګانه تلیفون کړی دی او ویل دی چې دیار محمد پاکله معلومات لري خو دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
الو السلام علیکم زه د ازادي راډیو ته پیغام ته زه مزه یو مالک چې د روزګان ولایت جراوت سیمه دی دیار محمد نمیز او د سلیم احمد اکا زوی د پاکله معلومات لرم د ازادي راډیو ته خیلی کوم چې زما پیغام نشه ما تلیفون نمبر 0 5 5 5 3 3 2 2
ګران دوستانو یو ګران ورور په نامه دی حاجی دلاغا زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د میرعالم او محمد عالم په اکله معلومات لري راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
زه حاجی دلاغا د بکوا ولسوالۍ سره په تماس یم ما دا غوښتنه ده په ولاته ور مورا چې دوا جزان د ویلمن ولایت د مرجع ولسوالۍ د شخنزو د کلی سچ استاد سره اړیکه نیولې چې د میرعالم او مادالم پښتنه کول زما سره دا وو په اړه معلومات تا کتا سو دا وو شماره او ما ته یو ځل تکرار کوي او یا زما شماره او توار کوي دا غوښتنې معلومات په ځوار کوم او سلام
کڅوګ د میرعالم او محمد عالم پاک له معلومات وړینو د ګران ورور عاجی دلاغاته دی زنګ وای بل ګران ورور عرفان الله عرفان له کندهار تلیفون کړی دی د ګران ورور ویلی دی چې د څو مده مخکې د سمیع الله پاک له یو معلومات خبرې کړی و چې په جړې ولسوالۍ کې دغه شخص باندې ده او د ګران ورور وای چې اوریدونکو دی د ته تلیفون نکوي لطفا د دوی کورنۍ حالت ورشي او په ولسوالۍ کې د دې پښتنه وکړي اتمن به معلومات وکړي راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
زه عرفان الله عرفان د کندهار څخه مرکز څخه خبرې کوم هغه د سمیع الله چې ما درته وتی ته ویل دي چې هغه د زابل ولایت او چې درې دکان درلود د جړی ولسوالۍ کې بندې دي نو اوس نور خو ما خالي هغه معلومات درکې نو په خپل ورسي هرکه معلومات سره وکړي نور خو زه معلومات نه پلرم یوزما ملګری په هغه ځای کې بندي و هغه راتول شي د رقم باندې د رقم کشر دی ول ساتل سکاله تعلیم کړی دی دا کوم خلک چې ورتلای نه سي او ماته ټلیفون راکړي بیا ما نه ټلیفون ما څه ما چی شو واسه کیږي الله ته ورته ول سوال ته وایي کومندان ته وایي خپل خبر وته وکي یا بل ځای وایي ستاسو سره برابر کړي ټلیفون نه وایي چې ورځ د لا بجام را د شپې مر کړي د ورځ زم را کړي د ورځ شاو ګر یو دا خو یو څنګهل کې بل څه کینو دا وسنګ کې ساده مرده خدای تعالی وکړ او څنګه راکم مثبت جوړس
ټلیفوني پیغام مو واورت بل ګران ورور حکمت الله هجران د غزنی نویلې دي چې د یو ځوان هلک پاک له معلومات لري خو دغه په نوم نه پیږي راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم حکمت الله هجران هغه هم له غزنی څخه یو هلک چې کړه ځان د میدان د ولایت مارکی کې یو کله د لوګر د ولایت مارکی کې نو دغه معلومات نه کېږي دلته یو نفر سره شاګردي کوي او دای له کوره خپسوي تقریبا د 2.5-3 کاله به کېږي دا یو د 15-16 کال عمر بلري نو کدي هر چا یې هر څوک پیژني کوم خپل خپلوان لري نو د مهرباني له مخې پلان شماره اړیکو نیسي به معلومات وتا د ټلیفون شماره د 0 5 3 3 5 3 9 بل شماره د 0 5 9 3 3 9 شماره د 0 5 3 3 5 3 9 بل شماره د 0 5 9 3 3 9 نو دا خپل ځان خلکو ته نه معرفي کوي چې یا به دې شماره د اړیکوونکي سره
ټلیفوني پیغام واورید اوس دا سه ټلیفوني پیغام لرو چې وګران ورور په نامه د خلیل زنګ وهلی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. ما سلام د ازادي راډیو ته ورسېږي. تدوینه چکیږي چې ورکې مزمانو خجل دی وسما قریبان جی گرزور کے مرما قریبان جی وسما تمہارے رنگ رہو ایمان ویش میرا پیدا کرے سپر آیا ناچیا آیا یو سل شیتر خدا شمیرا جی مات رنگ ہوئی زور کے مر بس باد شاہ جی کو زور سوالی کی دلی نفر کرنا سے بس خدا شمیرا جی مات رنگ ہوئی
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. اوس هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د ځینو ورکوښو عزیزانو په اکله اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او معلومات لري. د همدغو تلیفونونو په ترڅ کې یو ګران ورور بسم الله له کندهار زنګ وهلی دی او وایي چې د ده زوی ګلالی نومیږي او د ده په اکله په ازادي راډیو کې کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو د دغه ګران ورور په اکله چې ګلالی لومیږي دوه تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسېدلي دي. راځي چې دواړه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه بسم الله د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم چې زما زوی ګلالی نومیږي د کندهار په میدان کې ورک شوی دی. اوس یې تلیفون ازادي راډیو ته کړی دی. یو میاشت کېږي چې اوس دغه لمبر که د ازادي راډیو په دغه سره موږ ته راورسېږي، بله به موږ دا سړی پیدا کړو. یو جان مننه.
بل السلام علیکم. د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما نوم محمد کایر دی. د بسم الله زی ورک دی نو ګلالی نومیږي په میدان په جنگ کې ورک شوی دی. نو په پلچرخي کې دی د زنګ په ازادي راډیو کې والی وو. نو زما قریبان را خبر کړي نو موږ ته لمبر نه دی را معلوم یا درک را معلوم دی. موږ ته درک معلوم چې دغه زما لمبر دی 0
ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې هغه شخص چې محمد الله نومیده د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شو. دغه ګران ورور له موږ څخه مننه کړې ده او ویلی دی چې نور د ده ته څوک زنګ نه وهي او دغه پیغام دې هم نه خپرېږي. د ده پیغام خپرو ځکه چې اوریدونکي واوري چې د ازادي راډیو له لارې نه هر کله داسې کسان پیدا کیږي او له خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي.
د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د ورکسو عزیزانو په خپرونه کې اعلان کړی وو. هغه تلیفون شمیره مې پر تلیفون شمیره یې وپېژني. د تلیفون شمیره یې ده 0　　 دغه اعلان ما کړی دی. هلته ما ویل دي چې اصلي نوم یې محمد الله دی. دغه هلک پیدا سو، هغه قریبان یې پیدا سو ستاسو د راډیو د لارې. دغه اعلان نور مه نشروي.
اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی خپل یا د کورنۍ غړی پیدا شوی وو. هغه شخص چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی وو هغه ته د تلیفون کړی دی، خو دغه شخص خپل تلیفون نه اخلي او هیله یې کړې ده چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپور کړو چې هغه ورور یې واوري او خپل تلیفون فعال کړي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واوري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
زه ګلالی د جنګل ترانزیت څخه تلیفون کوم. کوم سړی چې و ماته معلومات راکړي وو چې مطلب دغه نشانیانې دغه سړی دی، هغه سړی چې خپل لمبر خلاص کړي یا چې ماته بیرته تلیفون سم راوکړي د کوم ځای چې د خبرې کول هغه چې بیرته زما سره رابطه ونیسي وسلام، یا چې خپل تلیفون خلاص کړي.
تاسو له ازادي راډیو نه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. یو ګران ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او جمعه خان لټوي، د هغه پاک له ازادي راډیو نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی وو. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې جمعه خان لټوي، ورپسې به بیا د جمعه خان پاک له هغه تلیفوني پیغام واورو چې هغه ورور ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی.
یو ساعت مخکې ما د ازادي راډیو څخه دا اعلان واورېدی چې د جمعه خان په حق له
معلومات ورکړل چې جمعه خان میرې د زابل ولایت د زیچوپان ولسوالۍ د جموزو د کلی دی. چا ازادي راډیو ته زنګ راوه چې دا جمعه خان په حق له موږ معلومات لرو. دا جمعه خان زما محمد دی، دا ما محمد ما څو درې څلور وارې ما د ازادي راډیو ته ما میسج راستول دي، غږیز پیغام راستول دي، خو رسېدلې نه دی، دغه سوی نه دی، خور سوی نه دی. اوس د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې دا زما اعلان خپور کړي چې کوم شخص ودته معلومات ازادي راډیو ته معلومات ورکړي دي، هغه نمبر دغه سره موږ تماس ونیسو. که چېرې هغه نفر موږ غږ اوري په دغه نمبرو دې موږ سره تماس ونیسي. صفر اویا اته اتیا شپږ پنځوس پنځه سوه یو دېرس، صفر اویا اته اته پنځه شپږ پنځه درې یو، او بل نمبر صفر اویا یو څلوېښت شپږ دېرش اته سوه دوه پنځوس، صفر اویا څلور یو درې شپږ اته پنځه دوه. والسلام، مننه، بې احترام د ازادي راډیو کارکوونکي.
ورو راځي خوشامند ولسوالۍ کې د زابل ولایت د شوپان ولسوالۍ وو نو اوس نن را کېر ده چې د جمعه خان په نامه یو نفر دی ورک ده. ولا ساتل اسکاره تقریبا شل کال کېږي چې دا زنګ ورته ووله ما چې نمبر هم شیر د ټلیفون نمبر یې هغه دراشه د جانسل ولسوالۍ ته ځینک نظر نیو. هغه ما د جانسل ولسوالۍ کې بار بخیر د کلی یما د دراسي هغه د مخبط پلاسور کوم جګ سړای دا کورنګ سړای دا سو اصل څور لسکاله څنګه لسکاله دلته خو دلته په یو زیارت کې دا چې خپلوان ویل خپلوان سره مقصد تماس ونی سلام سره د تماس ونی سره د ما د ټلیفون شماره دا چې پر وا چلو سنزا چلو وا او دوا شپه اته اته دا شمیره د لما سره اړیکه ونیسي. زه به دغه د جمعه خان پاک معلومات ورکړم او که دلته راځي خپله ورسره دمه خراب ورته وښیم په لاس کښې ورکړم. د زابل د ولایت ته د چوپان د ولسوالۍ ده. السلام علیکم.
او په پای کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل نوم یې نه دی اخیستی خو ویلی دی چې د یو ځوان په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د ناګان د کلي څخه، ارغنده ولسوالۍ د ناګان د کلي څخه خبرې کوم. دلته یو ځوان دی، یو پنځه کاله به کېږي چې شپې ورځې سبا کوي. دا ګایل من شي زما کور په هلمند کښې دی. نو چار څوک دوستان دغه نوم شکور دی، چار څوک دوستان کړي باندې پر دغه ټلیفون شاید موږ سره اړیکه ونیسي. بربرځای رول
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 420 14 40 115. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري. Allah, 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 Allah,
الله ټول ورکی وی الله الله زمشکار دیوان